یو میلیارد کسان یا د نړۍ د ټولو وګړو په سلو کې 15 د معلولیت له یوې نه یوې بڼې سره ژوند کوي، او ځکه خو معلولین چې په افغانستان کې ډیر وخت د معیوبینو په نوم یادیږي د نړۍ تر ټولو ستر اقلیت بلل کیږي. د ازادۍ راډیو خبریالې حاجرې مراد معصومی په همدې پلمه له یو معیوب سره مرکه کړې چې افغان معیوبین کومې ستونزې لري او له حکومت څخه څه غواړي.
اورور په لومړی سر کې مونږ ته خپل ځان معرفي کړئ.
زما نوم اشرف الله دی، د لغمان ولایت اوسیدونکی.
راته وایي چې تاسو څنګه معیوب شوئ؟
زه ماشوم ما سینه بغل شوی او په ښکارې کړه راته په خمه معیوب شوی.
کله تاسو ځوان شوئ په دیوان پوه شوئ چې تاسو معیوب یاست، تاسو ډول یو احساس کولو؟
چې پوه شو معیوب نو بس احساس هم دغه و چې نورو ته وګورو، ځان ته وګورو، بس نشو کولی ځان نورو سره برابر کړو. بس د خدای رحم دی، ښه یو، معیوب یو.
تاسو واده کړی؟ واده لرئ؟
نه نه.
ولې؟
بس د ژوند مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي. بس
تخیل تاسو دا د ژوند معیشت په څه ډول باندې کوئ؟ خپل ژوند څه ډول مخکې وړئ؟ څه کاروبار کوئ؟
زه خپل خیاط یم، زنانه مردانه پرته توزی. خو چونکې موږ اقتصادي مشکلات لرو دلته کابل کې، سوزی موزی دا شیان خرڅوو. صابو
تاسو ته د حکومت لخوا نه ځانګړی معاش درکول کیږي یا کومه مرسته تاسو سره کیږي؟
یو هماغه کالنۍ ځانګړی معاش چې هغه ورکول کیږي، نور هیڅ کومک موږ سره تر څو نه ده شوی، نور په اړه معلومات نه لرو.
ځانګړی معاش تاسو درکوي څومره دی؟
پروس کالی ورکړی و تقریبا 25,500 روپۍ. سا کالی ورکړی 15,500 روپۍ.
دا ستاسو کالنۍ معاش دی؟
دا کالنۍ معاش.
نن د معیوبینو نړیواله ورځ ده، په دې خو به خبر یاستئ. تاسو د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ته څه پیغام؟
بس زمونږ پیغام دا دی چې په ټول دنیا کې او په ټول افغانستان کې د معیوبینو د ژوند د ښه کولو لپاره پروګرامونه ولري. دا پروګرام نه یي چې یو روپۍ ورکه او په دې باندې ځنه، بس داسې یو کومک ورسره وکړي چې دایمي هغه خپل ژوند روزمره دی وچلوي، نور چاته احتیاج نه یي، ضرورت نه لري. بس دغه مې پیغام دی.
تاسو دلته په کابل کې اوسېږئ، خپل کور لرئ که کور مو په کرایه باندې نیولی؟
نه، کور هم په کرایه باندې نیولی.
څومره کرایه ورکوئ؟
15,500 افغانۍ.
ستاسو فامیل څو تنه دی؟
زمونږ فامیل یو لس تنه دی.
غیر له دې چې تاسو یا سبزی فروشي کوئ، نور نفقه او دا شیان تاسو کومه کوئ؟
زه مې د پلار مشر زوی یم او ما نه نور مشر واړه واړه ورونه مېشته، د پلار مې دې اړیکې. بس
په کوم ځای کې اوسېږي؟
قلعه زمان خان.
په ټولنه کې تاسو سره د خلکو چلند څه ډول دی؟
چلند بس ښه دی. په ټولنه کې ښه خلک هم شته، بد خلک هم شته. بعضې بس داسې خلک دي چې شلو ګټ نارې وهي، بعضې ورور نارې وهي، بعضې مایوم نارې وهي. ښه خلک هم شته، بد خلک هم شته. مقصد ټولنه ده، بس همدغسې روانې.
په کور کې تاسو سره د کورنۍ د وړو ماشومانو د دې چلند څه ډول دی؟
نه، په کور کې ښه دی الحمدلله. په کور کې روزمره گزاره موږ سره ښه کوي.
بیا که راته په آخر کې ووایي چې تاسو دولت ته څه پیغام لرئ، څه مرسته ورنه غواړئ؟
دولت نه همدغه پیغام نه ورته چې بس په ټول افغانستان کې خونو شو ویلی، خو زمونږ په لغمان ولایت کې چې دا معیوبینو ته بیخي په سپک سترګه کتل کېږي. په ټول افغانستان کې ورته نمرې عرصه ورکړل شوی په لغمان کې، تر څو هیڅ یو مرسته معیوبینو سره شوی نه ده. ټول همدغسې لکه ما غوندې در په در ګرځي. بس دغه هم پیغام ده چې د ټولو معیوبینو غم وخوري، خو د لغمان ولایت دې ورسره وخوري.
د لغمان ولایت اوسیدونکي عاشق الله د معلولینو د ستونزو او هیلو په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په کندوز کې د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ اته مثبتې پیښې ثبت شوې دي. سیمه ایز ډاکتران وایي دا ډول پیښې ښایي زیاتې وي، خو ناروغان د ناوړه رواجونو له کبله له شرمه روغتونونو ته مراجعه نه کوي. د ازادۍ راډیو خبریال نور محمد سهیم په دې اړه نور تفصیل لري.
په کندوز کې د ایچ آی وی ایډز ولایتي سلاکار ډاکټر سیف الله شینواری وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د سږنیو معایناتو له بهیر څخه ښکاري چې په کندوز کې د دې ناروغۍ کچه کمه شوې ده. د ده په وینا چې دوی په روان کال کې کابو د 10,000 تنو مراجعه کوونکو وینه معاینه کړې ده، خو له ښه مرغه چې د ایچ آی وی ایډز کومه نښه پکې نشته، خو برخلاف د تور زیړي، سپین زیړي او سیفلیس ناروغۍ نښې نښانې پکې لیدل شوې دي، چې په دې کې 120 تنه چې 9 تنه یې ښځې دي په تور زیړي اخته دي، 18 په سپین زیړي چې 26 تنه یې ښځې دي، او 15 تنه په سیفلیس مرض اخته دي چې 2 پکې ښځې دي. خلغلی شنواری فیلان په کندوز کې د ایچ آی وی ایډز اته مثبتې پیښې یادې کړې. داسې وویل
ایچ آی وی واقعیت موږ فیلان کندوز کې اته واقعیت لرو چې یو ورک دی بیخي مړی ژوندی موږ سره ارتباط کنه دی. یو یې د ایچ آی وی مرحله کې د شپږ ایډز مرحلې ته رسېدلی دی چې مجمل او واقعیت سره موږ منظم په تماس کې استو دوا لاندې دي دوا ورته ورکړو.
دای په داسې حال کې چې د دغه ناروغۍ د راکمولو لپاره د خلکو پوهاوی ډیر مهم بولي زیاتوي چې کیدای شي په کندوز کې د ایج ناروغۍ پیښې زیاتې وي، خو له دې امله چې خلک دغه ناروغۍ یوه شرمونکې ناروغۍ بولي نو روغتونونو ته مراجعه نه کوي. ویل کیږي چې په دغه ناروغۍ ټول اخته کسان له یوې مخې ځوانان دي او زیاتره دغه ناروغۍ په هغو ځوانانو کې لیدل شوې ده چې په مخدره موادو روږده شوي دي. یو تن ځوان چې د ډاکټر سیف الله شینواری په وینا په وجود کې د ایچ آی وی ایډز مثبته نښه لیدل شوې او د دوی تر درملنې لاندې هم دی او خپل نوم یې وانخیست او په پوښلې څیره له ژورنالیستانو سره خبرو ته حاضر شو، وویل چې دغه ناروغي په ایران کې د مخدره موادو له پیچکاریو څخه اخیستې ده او 15 کاله یې د احتیاط ژوند تیر کړی دی. د نورو ځوانانو ته داسې پیغام ورکړ. زه د کندوز اوسیدونکی یم. ځوانانو ته مې پیغام دادی چې په دې ناوړه عمل پسې ولاړ نشي، بس یې کړي، ترک یې کړي، ځکه ټولې ناروغۍ په احتیاط کې دي. د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ په باب له څرګندونو داسې معلومیږي چې دغه ناروغي د افغانستان په شمول په جنوب ختیځ آسیا کې په ډیره چټکۍ مخ پر زیاتېدو ده. ویل کیږي چې دا داسې یوه ناروغي ده چې درملنه نه لري خو وقایه یې شونې ده.
د پولیسو سرتیری محمد اسماعیل چې د حاجی ظاهر قدیر د ساتونکو لخوا په کابل کې وهل شوی و، د افغان ولسمشر وروستۍ پریکړې ډیر خوشاله کړی دی. د ولسمشر د پریکړې له مخې د ولسي جرګې لومړی مرستیال له دې سرتیری څخه بخښنه وغوښته. اسماعیل وایي د ازادي راډیو دا ازادي راډیو و چې د ده د وهلو انځورونه یې لومړی خپاره کړل او په نتیجه کې د ده د حیثیت اعاده وشوه. محمد اسماعیل له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ځینې نورې څرګندونې هم کړې چې اسدالله لودین جزئیات اوروي.
28 کلن محمد اسماعیل هغه سرتیری دی چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال ظاهر قدیر د ساتونکو لخوا وهل ټکول شوی و. محمد اسماعیل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له 9 کلونو راهیسې د پولیسو په لیکو کې خدمت کوي. نوموړی وایي کله چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې ځانوژونکي حمله وشوه، دوی د قومندان په حکم سیمې ته ورسېدل او سیمه یې کلا بنده کړه. اسماعیل وایي دی په همدې ورځ د ظاهر قدیر د ساتونکو لخوا د ټوپکو په میل او قنداغ وهل شو.
از طرف قماندان صاحب زون 101 از طرف عمر صاحب اوزه هدایت داده شد که کوچه را تخلیه کنید.
مونږ ته د کابل د امنی قماندان او د حوزې د امیر لخوا هدایت را کړ شوی وو چې لکوسی څخه خلق وو بسو. هلته ما له یو کس نه چې شخصي جامع پتن او پکول په سر کړی وو غوښتنه وکړه چې لکوسی نه ووزی. د لکوم دلیل پرته ما ته سپکې سپورې وویلې، ډېرې بدې خبرې راته وکړې. زه هغه خبرې نشم تکرارولی. د زما یې خن ته لاس راواچوه او باډیګاردانو ته یې وویل چې له مانه وسله واخلي. باډیګاردانو زما پر مخ شا او غاړه د ټوپکو میلې کیښودې. دوی مرمۍ تیرې کړې وې او ما ته یې وویل چې ټوپک وغورځوه.
دی وایي هغه کس چې باډیګاردانو ته یې د پولیس د وهلو امر کړی و د ولسي جرګې د لومړي مرستیال ظاهر قدیر ورور و. محمد اسماعیل وایي هغه وخت ډیر ناهیلی شو چې خولۍ یې پر ځمکه پرېوته او د ده ټول ملګري له ده څخه لرې ولاړ و.
د نوم لحظه کې سره ما قید بازی شد. تکسی کردم که هیچ کس طرف ما پیش نامده.
کله چې دوی پر ما د ټوپکونو قیدونه ووهل ومې لیدل چې زما ملګري ما ته نږدې نه و راغلي. سو هغه کس ته ووایي چې ته کارای چې له پولیس سره جګړه کوي. زه ډیر خفه شوم. زما هم سنگر هم زما له سنگ لری ولاړ او زما دفاع ونه کړه. ما هغه وخت د یوازیتوب احساس وکړ چې خولۍ مې پر مځکه ولوېده. ما د خولۍ د پورته کېدو وس نه درلود. زما خولۍ چې پر مځکه ولوېده دا معنا لري چې د قماندان وزیر او د ولسمشر خولۍ پر ځمکه ولوېده.
محمد اسماعیل وایي دی د کابل په شکردرې سیمه کې په یوې بېوزله کورنۍ کې ژوند کوي او تر اوسه یوازې یوه ماشومه لور لري. دی وایي د بېوزلۍ او یوازیتوب احساس یې هغه وخت له منځه ولاړ چې د ولسمشر له فرمان سره سم د ولسي جرګې لومړي مرستیال ورڅخه بخښنه وغوښته. ده له ازادي راډیو څخه هم مننه وکړه چې د لومړي ځل لپاره یې د ده د وهلو ټکولو انځورونه خپاره کړل او دغه مسأله یې اړوندو چارواکو ته ورسوله. د محمد اسماعیل له وهل ټکولو وروسته ولسمشر حمید کرزی یو فرمان صادر کړ چې پکې ویل شوی هیڅ چارواکی حق نه لري چې له امنیتي ځواکونو سره بد چلند وکړي. د جمهوری ریاست د چارو د ادارې ویان رفیع فردوس ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته کوم چارواکی امنیتي ځواکونو ته سپکاوی کوي او یا هم د دوی وهلو ته اقدام کوي نو تر عدلي تعقیب لاندې به راځي.
ناسمه چلند د پولیسو په مقابل د افغان د جزا قانون او همداسې د افغانستان اساسي قانون پر مفاد مشخص او روښانه ده، او د دې فرمان پر بنسټ لوی څارنوالي موظف شوی ده چې هغه ناسمه چلند چې د پولیسو په مقابل کېږي باید عدلي او قضایي تعقیب لاندې راشي.
دغه سرتیری له افغان حکومت څخه غواړي چې د امنیتي سرتیرو د حیثیت اعادې ته ډېر پام وکړي او اجازه ورنکړي چې هر چارواکی له خپل واک څخه غلطه ګټه واخلي او له دوی سره بد چلند وکړي. محمد اسماعیل یوازینی سرتیری نه دی چې د لوړ پوړو چارواکو له بد چلند څخه شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې یو شمېر نورو پولیسو هم ازادي راډیو ته شکایت کړی چې ځینې چارواکي او د ملي شورا غړي ورسره بد چلند کوي.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام نیمه نړۍ خپریږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور واورئ. د خوست په زیاتره ولسوالیو کې د شپې لخوا موبایل ټلیفونونه کار نه کوي. خلک له دې کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د دې سیمو خلک د مخابراتي شرکتونو له چارواکو څخه غواړي چې دې ستونزې ته د حل یوه لاره پیدا کړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه د راپور برابر کړی.
د خوست د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي په خپلو سیمو کې له ماښامه تر سهاره د موبایل تلیفوني شبکو د اړیکو له قطع کېدو څخه شکایت کوي او وایي چې که په اوسنیو حالاتو کې د شپې لخوا خلک د تلیفوني اړیکو اسانتیا ونه لري نو یوازې د ورځې لخوا به اطرافي خلکو ته تلیفوني اړیکې بې ارزښت وي. د احمد په نوم د زاز میدان ولسوالۍ د الګاډي د سیمې یو تن اوسیدونکي داسې وویل: د باک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي کچیرې دوی ته د شپې لخوا ناروغي او یا کومه بله ستونزه پیښه شي نو موبایل ټلیفونونه یې کار نه کوي او د امنیتي اندېښنو له کبله د دوی په سیمو کې بیدیا ته وتل هم له خطره خالي نه دي.
زه نقیب رحمان ورم ډېر ستونزې سره مخامخ ده. بعضې وخت مشکل بس مشکل مو بس ټلیفون کور نه کوي نو دا ډېر مشکل ځکه سړي ته ضرورت پېښ شي. دی ځوانان لرې نو چې کوم ضرورت په ټیم کې کور ونه کوي.
زه نبی رحمان د ورځې خو هر سړی کولی شي چې موټر یا موټرسایکل نه کوم کور یې هغه وکولی شي، خو د شپې چې کله هغه ټلیفون کاټ شي، مریضي شي یا کوم بل مسافر شي یا کوم بل مشکل سړي ته ورپېښ شي نو سړی نه شي کولی چې هغه د شپې موټرسایکل په واسطه یا د موټر په واسطه وکړي، ځکه چې هغې له موجود یا نور څه مشکل.
د خوست ولایت مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس ګل حبیب شاه په یو شمېر ولسوالیو او سیمو کې یاده ستونزه پر ځای بودی، خو وایي دوی د مخابراتي شرکتونو له ځایي مسؤلینو سره په اړیکه کې دي او په نږدې وختونو کې به د خلکو تلیفوني ستونزې هوارې شي. که څه هم په خوست کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مسؤلین په نږدې راتلونکي کې د شپې لخوا د تلیفوني ستونزو د حل ژمنه کوي، خو د کتونکو له نظره اړونده اداره